تکنولوژی های تازه برای معلولان، سیستم پیشرفته روباتیک برای عملیات جراحی، معرفی موتورسایکل خودران شرکت BMW و سایر گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدین. من داود صدیقی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. پیشرفت تکنولوژی به ویژه بهتر شدن هوش مصنوعی و قیمت پایین سخت افزار زمینه را برای مخترعان مساعد کرده تا وسایل پیشرفته را برای افراد معلول بسازند. برنامه را با گزارش در مورد تازه ترین وسایل اختراع شده برای معلولان آغاز میکنیم.
هدیل ایوب وقت می خواهد به زبان اشاره صحبت کند، این دستکش های سیاه را می پوشد. سپس یکی از دکمه های آن را فشار می دهد و بلندگوی کوچک پیام را به گوش شنونده می رساند.
آرزوی من برای دستکش برایت ساین این است که به افرادی که بد چنین تکنولوژی ها نیاز دارند کمک کنند و بدون که همیشه محتاج دیگران باشند بتوانند احساس و نظر خود را بیان کنند. همچنان با آنها آزادی را که نیاز دارند بدهد تا خود بتوانند ارتباطات خود را اداره کنند.
خانم ایوب در حال روی دستکش برایت ساین کار میکند که محصل مقطع دکترا در پوهنتون گولدسمیتس لندن است و در بخش تکنولوژی های کمکی درس میخواند. او میخواهد $1,000,000 آمریکایی آنها جمع کند تا بتواند این دستکش را به طور گسترده تولید و با بازار عرضه کند. دستکش برایت ساین چند صد دلار قیمت خواهد داشت، در حالی که قیمت تکنولوژی های موجود در این بخش $2,000 آمریکایی و یا بیشتر از آن است. دستکش برایت ساین بریتانیایی یک نمونه از تلاش هایی است که شرکت های نوپای و بزرگ تکنولوژی مانند مایکروسافت و گوگل به راه انداختند و می خواهند با استفاده از هوش مصنوعی سهولت هایی را در زندگی افراد دارای معلولیت ایجاد کنند. همزمان با تلاش شرکت های مختلف برای عرضه این ابتکارات، سازمان جهانی صحت پیش بینی کرده است که شمار افراد دارای معلولیت نیازمند به وسایل کمکی از ویلچر گرفته تا وسایل ارتباطی تا سال 2050 میلادی دوچند خواهد شد، یعنی به 2 میلیارد نفر خواهد رسید. بهتر شدن تکنولوژی هوش مصنوعی همراه با کاهش قیمت سخت افزار مخترعان را قادر کرده است تا بدون کمک های گزاف حکومت ها و شرکت های بزرگ وسایل جدید را اختراع کنند. با استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی و افزایش سرعت و قابلیت کامپیوترها، مخترعان وسایل مختلف را برای افراد دارای معلولیت ساختند.
در گذشته حتی برای به کار بردن هوش مصنوعی شما باید کارمند یکی از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی می بودید، اما امروز مردم به الگوریتم‌ها یا مجموعه‌های از اطلاعات دسترسی دارند و می توانند این تکنولوژی‌ها را خود اختراع کنند.
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، نیاز به تکنولوژی‌هایی که می تواند افراد دارای معلولیت را کمک کند رو به افزایش است، زیرا عمر جمعیت جهان طولانی شده و شمار افراد که دارای مشکلات جسمی، شناختی، بینایی و نوایی هستند افزایش می‌یابد. تکنولوژی می‌تواند افراد دارای معلولیت را کمک کند تا آنان بتوانند زندگی را در جهان به طور کاملا متفاوت تجربه کنند. شرکت موتورسازی فورد با همکاری شرکت ایتالیایی ایدو پروژکت وسیله‌ای را برای کمک به نابینایان ساختند که فرد نابینا در جریان سفر با موتور می‌تواند شیشه موتور را لمس کرده مناظر را احساس کند و معلومات صوتی را بشنود. همچنان سال گذشته شرکت مایکروسافت اپلیکیشن رایگان مجهز با هوش مصنوعی را عرضه کرد که توسط آن تلفن هوشمند به کمره معرفی کننده مناظر و اشیاء تبدیل می‌شود. این اپلیکیشن نابینایان را کمک می‌کند تا معلومات صوتی را درباره همه چیزی که کمره در صفحه تلفن نمایش می‌دهد بشنوند و نوشته‌ها را بخوانند، چهره‌ها و اشیاء را شناسایی کنند. ثاقب شیخ، انکشاف دهنده نرم افزار در شرکت مایکروسافت که خود نابینا است، میگوید که نظریه ساختنی این وسیله را از سال‌ها به سر داشت، ولی هوش مصنوعی حالا او را کمک کرد تا نظریه را عملی کند.
هوش مصنوعی در چند سال اخیر با گذشت هر روز بهتر شده و قابلیت‌های آن افزایش یافته است. وقتی متوجه این پیشرفت شدم با خود گفتم که وقت ساخت این وسیله دیگر دور نیست.
شرکت‌ها ارزش بازار وسایل کمکی برای افراد دارای معلولیت را درک کردند و با بلند رفتن کیفیت این وسایل فروش آن نیز گسترش خواهد یافت.
په مصر کې د ښوونځي 12 کلونکو د لیدلو له نعمت څخه محروم کسانو لپاره یو ځیرک لکړه جوړ کړې. دغه لکړه چې عادي شکل لري د سافټویر په مرسته کارونکو ته په لار کې له خنډونو سره د مخامخ کېدو په صورت کې خبرداري ورکوي. نو تفصیل ریپورت.
د معلوماتي ټکنالوژي زده کوونکو زیاد عثمان او احمد نبیل د عین شمس په پانتون کې د ټکنالوژي په یوې سیمه ییزې سیالۍ کې د زیرک لکړې په جوړولو سره دوهم مقام وګټه.
کلمې چې له دغې لکړې کار اخیستل شروع کړل په اول کې یو څه په تشویش کې وم، ځکه زه نابینا نه یم او ورسره بلد نه وم. خو کلمې چې ځان د نابینا په ځای کې فرض کړ او ګټه مې ورڅخه واخیسته، نو پوه شوم چې ډېر ښه کار ورکوي.
دغه لکړه چې په سنسرونو او جی پی ایس مجهزه ده، د خپلو کارونکو سره مرسته کوي چې په خوندیتوب او خپلواکۍ سره تګ وکړي. د ټریکینګ یا څارنې د سیستم له لارې د لکړې استفاده کوونکي له خپلو کورنیو سره د خپل موقعیت په اړه معلومات شریکولی شي، حتی کولی شي هغوی ته زنګ هم ووهي. د موبایل اپلیکیشن له لارې کورنۍ او هغه کسان چې د نابینا شخص مراقبت کوي هم کولی شي د نابینا کس موقعیت معلوم کړي.
جی پی ایس هغو کسانو ته چې له نابینا کسانو سره مرسته کوي د دې وړتیا ورکوي چې د یو اپلیکیشن لارې د حرکت یا تګ مسیر وڅاري، او د لکړې کارونکي به هم د دې وړتیا ولري چې په لکړې باندې د موجودو تڼیو په کیکاګلو سره له هغو کسانو سره چې له دوی څخه مراقبت کوي اړیکه ټینګه کړي.
په وروستیو کلونو کې د لمس د حس په ټکنالوژۍ، سنسرونو او جی پی ایس کې پرمختګونو د بینایۍ له نعمت څخه محرومو کسانو ته هم یو شمیر اسانتیاوې رامنځته کړي.
دغه لکړه له نورو زیرکو لکړو فرق لري، ځکه په جی پی ایس مجهزه ده او داسې سنسرونه لري چې هر طرف په 130 درجه حرکت کولی شي. همدارنګه د تلیفون کولو وړتیا هم لري.
عثمان او نبیل وایي دوی به د خپلې جوړې کړې لکړې په ډیزاین نور هم کار وکړي، ځکه اوس غټه ده او وایرونه یې ښکاري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 235 میلیونه کسان په لیدلو کې ستونزې لري، چې له دې جملې 6.4 میلیونه د بینایۍ له نعمت څخه په پوره توګه محروم دي او 212 میلیونه نورې په لیدلو کې لږ او یا زیات مشکلات لري.
په روباتونو ترسره کیدونکي مغلق جراحي عملیات ښایي په نږدې راتلونکي کې عام شي، ځکه د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د جراحي عملیاتو لپاره پرمختللي روباتیک سیستمونه جوړ شوي دي. د جراحي عملیاتو لپاره د یو سیار روباتیک سیستم په اړه دا رپورټ وګورئ.
دا د ویرسیوس په نامه د جراحي عملیاتو لپاره جوړ شوی روبات دی. دغه کوچنی روباتیک سیستم په دې خاطر جوړ شوی چې په جراحي عملیاتو کې ډیر موثریت رامنځته شي. دغه روبات د نورو لویو روباتونو په څیر د انسان د لاس له حرکاتو تقلید کوي او د جراح یا کمپیوټري ماشین لخوا اداره کیږي، او په پام کې ده چې د ډول ډول جراحي عملیاتو لپاره ورڅخه ګټه واخیستل شي. دغه روباتیک سیستم د سی آر ایم سرجیکل په نامه د یو برتانوي شرکت لخوا جوړ شوی، او جوړونکي شرکت وایي چې کلک کوچنی سیار انتقال وړ او ارزانه روباتیک ماشین دی. د ویرسیوس روبات په لوړ کیفیت لرونکي درې بودی لید له ډول ډول شرایطو سره عیارېدونکو وسایلو او نورو ضروري ملحقاتو سنبال دی. جوړونکي شرکت وایي د جراحي د عملیاتو په خونو کې او حتی له یو روغتون څخه بل ته وړل ډیر اسانه دي. د دغه شرکت مسؤلین همدارنګه وایي دوی غواړي چې په دغه روبات سره د روباتیک جراحي سهولت ډیرو خلکو ته برابر کړي، ځکه تر دې دمه دغه ډول عملیات د پیسو او د روباتونو د غټوالي له امله محدود پاتې شوی. له دغه روباتیک سیستم څخه به په راتلونکي کال کې په بریتانیا او اروپا کې ګټه اخیستل پیل شي، او له هغه وروسته به د نړۍ نورو هیوادونو ته هم صادر شي. څېړنو موندلې هغه جراحي عملیات چې بدن پکې ډیر پرې نه شي، درد کم وي، زخم زر جوړیږي، او کلینیکي نتایج هم د هغو جراحي عملیاتو په مقایسه کې ښه وي چې بدن پکې ډیر پرې کیږي. په 2020 کال کې د ډیوینشي په نامه د جراحي عملیاتو لپاره جوړ شوی روبوت معرفي شو چې د نړۍ په سطحه ډیر شهرت پیدا کړ، او له هغه وخته تر اوسه د جراحي په ډیرو عملیاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د کلونو په اوږدو کې دغه روبوت ته په روباتونو کنټرول دونکو نورې برخې هم جوړې شوې دي. په 2018 کال کې په بریتانیا کې د روباتونو په سیالۍ کې دغه ټیم خودل چې په جراحي عملیاتو کې ورسخه څنګه ګټه اخیستل کیږي. دوی د جراحي د تشریح لپاره په یو عام باندې جراحي عملیات ترسره کړه. اوس هم ګڼ شمېر روباتیکي وسیلې د جوړېدو په حال کې دي چې پلاس کنټرولېدونکي دغه مار ډوله روبات هم په جمله کې شامل دی.
په معیاري جراحي کې تاسو ډیر ځای پرې کوئ چې مریض یې د جوړېدو لپاره ډیر وخت ضرورت لري. موږ د دې روباتونو نه په استفادې د طبیعي سوریو له لارې د بدن داخل ته وسایل نه باسو او په داخل کې جراحي کوو. فرض کړئ چې د ستوني د تایرات جراحي کوو. دوی په ستاندرد جراحي ستاسو د غاړې د غځای پرې کوي چې دا غي خی د ژوند تر پایه پاتې شي. په دې روبات سره موږ له داخل څخه عملیات کوو او هیڅ زخم نه رامنځته کیږي.
یو شمیر عملیات ډیر پیچلی وی او جراحان د روبات لمرستې پرته نشي ترسره کولای. د بلجیم د لیون په پانتون کې ډاکټران وایي دا ډول روبات د جراح دقت لږ چنده زیاتوي. دغه روبات د لپاره ډیزاین شوی چې د سترګې په شا کې وي حساسې برخې ته دوا انتقال کړي، خونریزي او یا نور موانع د سترګې د ړندېدو سبب ګرځي. چېرونو خودلې چې نوې ټکنالوژي د طبي وسایلو د تولید په برخه کې یو نوې نړۍ پرانستلې ده چې په پایله کې به د ډیرو خلکو د ژوند له ژغورلو سره مرسته وکړي.
در برنامه نظر میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه در این بخش جیلا جان نوری ما را همراهی میکنه. سلام جیلا جان.
روز سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. ولی باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گرد هم آوردیم که با هم یک جای مشاهده میکنیم.
در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، انجینرهای بخش تکنولوژی در دانشگاه کالیفرنیا دیویس نوع ربات را دیزاین کردند که می‌تواند بندهای بوت را بسته کند. ماشینی که فقط با دو موتور کار می‌کند با بودجه $600 ساخته شده است. با وصل کردن برق به این ربات در لحظه کوتاه بندهای بوت را بسته می‌کند. این پروژه جزء نمایشگاه تازه‌های انجینری بود که برنده اعلام شد. دیویس ربات بندهای بوت را به شکل گره معمولی سریع بسته می‌کند و این ربات ها در مسابقات بزرگ برای ورزشکاران در نظر گرفته شده است. در گزارش جالب دیگر در مورد استفاده از شعاع آفتاب در خانه های هوشمند، در هلند مؤسسین برای ساختن خانه های هوشمند با گزینه سولار یا شعاع آفتاب آمادگی می گیرند. اکثر آنها تخته های سولار را برای امار خانه های هوشمند آماده کردند تا برای شرکت در رقابت خانه های هوشمند سولار به دبی بفرستند. این رقابت برای معرفی نوع خانه های هوشمند کم مصرف برای آینده برای انداخته شده است. تیم ورچو از دانشگاه ایندوون نوع خانه سولار را به طور نمونه ساخته است. خانه هوشمند که همه آنها از تخته های سولار ساخته شده است کم مصرف بوده و نمونه ای از خانه های آینده این باشد. خانه لینک که 7 منزل دارد با گزینه چاپ 3D طراحی شده است. در گزارش تازه دیگر در مورد تکنولوژی در بخش صحت، قلب دیجیتالی که توسط هوش مصنوعی به شکل 3D طراحی شده است اخیراً در مرکز صحت زمنس مورد آزمایش قرار گرفت. دکتران امیدوار هستند که قلب دیجیتالی در آینده بتواند جان افراد را نجات دهد. قلب که یکی از مهمترین اعضای بدن شمرده می شود، نوع دیجیتالی آن به کمک هوش مصنوعی با در نظر داشت 250 میلیون حجره مختلف که به بدن وصل شده است طراحی شده است. اگر مریض با همچو گزینه تداوی گردد، هفته ها طول خواهد کشید تا صحت یاب گردد. از قلب افراد به شکل تصویر دوگانه دیجیتالی گرفته می شود و بعد از طریق برنامه خاص ساخته می شود. و در خبر دیگر از اسرائیل، فستیوال نوآوری‌های تکنولوژی در تل آویو که شامل انواع تولیدات پیشرفته تکنولوژی بود، همراه با نصب چراغ‌های LED بخشی از شهر را روشن کرده بود. شهر اسرائیل که به عنوان منطقه تکنولوژی شرق میانه شناخته می‌شود، اخیراً میزبان شرکت‌های مبتکر تکنولوژی بوده. جاده روزچایلد در تل آویو با نمایش دیجیتالی باز که شامل ویدیو گیم‌ها نیز بود، روشن شده بود. در این نمایشگاه ربات‌ها و سنسورها و هنرهای دیجیتالی بیشتر جلب توجه می‌کرد. شرکت انتل نوع هنر آینه هنری هوش مصنوعی را نیز در نمایشگاه معرفی کرد.
تکنولوژی در زندگی روزمره تاثیرگذار است. یکی از نوآوری‌های تکنولوژی نوع ماشین کوچک است که با یک کلیک یا تکمه فشار دادن قهوه درست می‌کند. این ماشین توسط یک مبتکر کولومبیایی که کشورش بهترین قهوه جهان داره ساخته شده. ماشین قهوه که یک گلاس قهوه را درست میکنه با گزینه چاپ 3D چاپ شده و برای کسانی که مصروف هستند در لحظات کوتاه قهوه داغ آماده میکنه. برای ذخیره عکس و معلومات از تلفن های اپولو، اندروید، وسیله جدید یا خزه بالا به نام کپسول میتونه کمک کنه. کپسول که از خود یک اپلیکیشن داره با وصل کردن تلفن و آیپد یا تابلت و کمره وایفای شما میتونید هر عکس را در کپسول به طور آنی ذخیره کنید. قیمت این وسیله حدود $100 میگه. گیم اسپایدرمن برای پلی استیشن 4 تازه به بازار عرضه شده و میلیون ها علاقه‌مند اسپایدرمن این گیم خریداری کردند. در نقدی که از این گیم شده در مورد نوع گرافیک، سرعت بازی و نواری ها در این گیم بیشتر بحث شده. در میان اپلیکیشن های پرطرفدار اندروید چندین اپلیکیشن ویژه آموزش زبان های خارجی به طور مجانی قابل دانلود و نصب در تلفن های اندروید می باشد. از جمله اپلیکیشن روزاستون برای کاربران فرصت آموزش دستورات ابتدایی زبان های خارجی را می دهد. اگر علاقه‌مند یاد گرفتن یکی از زبان های معروف دنیا هستید، از این اپلیکیشن ها با جستجوی کلمه لنگویج لرنینگ می توانید که مستفید شوید. و یکی از اپلیکیشن های بسیار مفید که میتونه که برای شما کمک کنه با دو تلفن را به هم در این زمان وصل میکنین، دو صفحه به هم شریک میشه، به نام انکوایر است. اگر شما این گزینه را داشته باشین از طریق تلفن میتونین که در هم زمان با هم وصل کنین و دو صفحه مختلف با هم دیگر یک جای میتونین نگاه کنین، بخصوص کسایی که کمک کار دارن که تلفنشون شما کمک کنین یا ستاپ کنین.
دی موتور جوړولو مشهور فرانسوي شرکت رینو د مسکو د موټرو په نړیوال نندارتون کې د ارکانا په نامه له خپل نوي موټر څخه پرده پورته کړه. دغه موټر چې فرانسې کې ډیزاین شوی په روسیه کې تولیدیږي او د روسیې په سخت چمی کې د چلولو د ښو اسانتیاو تر څنګ ښکلی ډیزاین هم لري. نو تفصیل ریپورت
د اگست میاشتې په وروستیو کې په مسکو کې د موټرو په نړیوال نندارتون کې نوی او فیشنی موټر وښودل شول. د نوی او فیشنی موټرو له جملې څخه یو هم د مشهور فرانسوي شرکت رینو د ارکانا په نامو نوی ماډل موټر و.
موږ نن غواړو چې له تاسو سره یو ډیره مهمه شیبه شریکه کړو. غواړو دلته په روسیه کې د رینو د شرکت له یوې نوي ماډل موټر څخه پرده پورته کړو.
د ارکانا د موټر جوړونکي وایي دغه موټر په فرانسې کې ډیزاین شوی او په روسیه کې به د روسانو لپاره تولید شي. داسې یو موټر چې د ښکلا ترڅنګ د روسیې په سخت ژمي کې هم ښه چلول کېدای شي.
ډیر خوشاله یم چې د مسکو د موټرو په نړیوال نندارتون کې حضور لرم او د رینو د شرکت ارکانا موټر تاسو ته معرفي کوم. دغه موټر د یو ښکلي کورولا ډول موټر د ښکلا او د جیپ ډول موټر د کلکوالي یو ښه ترکیب دی. دغه نمایشي موټر د ارکانا هغه شي کراتون کې تاسو ته درخې چې د روسیې د مارکیټ لپاره زموږ ډیزاینرانو جوړ کړی دی.
په دغه نندارتون کې همدارنګ د وروس سینات په نامه د موټر جوړولو یو روسي شرکت لخوا جوړ شوی نوی موټر وښودل شو چې د جمهور رئیس پوتین تشریفاتو په ګارد کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ولسمشر پوتین د مې د میاشتې له 8 راهیسې د وروس لیموزین له موټر څخه استفاده کوي چې د وروس سینات موټر لیموزین ډوله ډیزاین دی.
د اورو سینات او لیموزین موټر د هغې پروژې نتیجه ده چې د روسیې د موټرو د تولید د صنعت د پیاوړي کولو په مقصد ورباندې کار شروع شوی و.
پوتین له دې مخکې له مرسدس بنز موټر څخه ګټه اخیسته. د روسیې رسنیو له قوله ویل شوي چې د وروس شرکت موټر به د 2019 کال په اوایلو کې عامو خلکو ته د خرڅلاو لپاره وړاندې شي.
د موټر جوړولو مشهور جرمني شرکت BMW د خپل لومړي خپله چلیدونکي موټر سایکل ویډیو خپره کړه. دغه موټر سایکل د انجینرانو یوې ډلې جوړ کړی چې مشتی یې یو نوي فارغ شوي انجینر کوله. نورحال ریپورټ.
دغه موټر سایکل داسې پروګرام شوی چې انجن یې په خپله چالان شي، حرکت وکړي، سرعت واخلي او د ازموینې د لیک په اوږدو کې په موجودو کګلیچونو کې په خپله لار پیدا کړي، په خپل سرعت کم کړي او ودرېږي. د بی ام ډبلیو د شرکت د موټر سایکل جوړولو څنګه بی ام ډبلیو موټرات نغوړي د تجارتي خرڅلاو لپاره په زیرک سافټویر مجهز نمونه موټر سایکل جوړ کړي، بلکې غواړي دغه ټکنالوژي څخه په ګټه اخیستو په راتلونکي کې د موټر سایکل جوړونکو لپاره په خاصو حالاتو کې لکه د خطرناک حالاتو د معلومولو، د څلور لارو په شان سیمو کې چې موټر سایکل چلول پکې سختي او یا هم هاو حالاتو لپاره چې چټک بریک نیول ته ضرورت پیدا کیږي، د خپل چلیدو د مسؤونو ځانګړتیاو په معرفي کولو سره کومکي سیستمونه جوړ کړي.
The prototype helps us
امتحانی نمونه لمونږ سره مرسته کوي چې دغه موټر سایکل په حق خپل معلومات زیات کړو او همدارنګه کولای شو چې چلوونکی ته له خطرناکو حالاتو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د خوندیتوب د ځانګړتیاو په حق فکر وکړو.
هغه زیاتوي دغه نمونه موټر سایکل جوړول تر ټولو اساسي هدف د چلوونکو له خوندیتوب سره مرسته کول دي.
In this project it was not our goal to
په دې پروژه کې زموږ هدف دا نه و چې مکمل خپل چلیدونکو موټر سایکل جوړ کړو، بلکې وختل مو چې د موټر سایکل مسؤلیت او خوندیتوب زیات کړو. کچېری موږ وکولای شو له دغه نمونه د مسؤلیت لپاره پرختیا هم ګټه واخلو، نو پراتونکو کې په دې برخه کې نور پرمختګ هم کیدای شي.
د دغه امتحاني نمونه په جوړولو چېډونکو 2 کال کار کړی دی.
بزودی افراد نابینا نیز خواهند توانست در جریان سفر با موتر مناظر اطراف را احساس کنند. این تکنولوژی را یک شرکت نوپای ایتالیایی و شرکت موترسازی فورد ساختند. در رابطه توجه کنین به این گزارش.
مناظر شمال ایتالیا بسیار زیباست، به ویژه برای بازدید کنندگانی که با موتر از اینجا عبور می کنند. ولی نابینایان به دلیل ندیدن قله‌های پربرف و مناظر جذاب این ساحه نمی‌توانند از طبیعت سرشار آن لذت ببرند. از همین رو شرکت موترسازی فورد یک جا با یک شرکت ایتالیایی روی پروژه به نام ایدو پروژکت کار می‌کنند تا همه به شمول نابینایان بتوانند از این مناظر لذت ببرند. بعد از 7 ماه کار روی این نظریه، این وسیله آزمایشی آماده استفاده و نصب شدن در شیشه موتر شد. این وسیله مجهز با کمره می باشد و طور برنامه ریزی شده است تا عکس های مناظر را بگیرد. سپس الگوریتم ارزیابی کننده اشکال عکس ها را ارزیابی کرده و تصاویر را با دور کردن جزئیات کوچک ساده می سازد و منظره را به طور خلاص تعریف می کند. یعنی این سیستم می تواند میان دریا، آسمان و آفتاب تفکیک قائل شود. سپس این تصاویر توسط این وسیله که فیلد ویو یا منظره را حس کنید نام دارد به کاربر انتقال داده می شود و آن را با لمس کردن لرزش های خفیف حس می کند.
کنورته quello che è la luce, quindi le immagini, che le immagini.
این وسیله روشنی را به لرزه تبدیل می کند، همانطوری که تصاویر نور را با خود انتقال می دهد. لرزش های خفیف نیز با یک روش منطقی معلومات مشخص را به گونه حس لمس سطوح مختلف چون سطوح ناهموار، سطوح نرم و رابری و غیره ملموس می سازد. بنابراین به نحو لرزش احساس عبور از یک منطقه را انتقال می دهد، طوری که وقت نور کم است لرزش خفیف می باشد و وقت نور بیشتر است لرزش بیشتر می باشد. این روش در ذات خود یک زبان جدید است که نور را تبدیل به چیزی می کند که نابینا می تواند آن را احساس کند.
این شرکت نوپا از 15 نفر نابینا همکاری خواسته است تا این تکنولوژی را کامل تر سازد. انتونیو برونو که نابینا است با این پروژه همکاری می کند و باید ذهن خود را آموزش دهد تا این زبان لمس را یاد گیرد و شکلها را از طریق لرزش تفکیک کند. بر علاوه لرزیدن، این وسیله مشخصات منظره را برای کاربر با صدا نیز بیان می کند.
بعد از یک تمرین کوتاه احساس خاصی را انتقال می دهد، زیرا لرزش از طریق رشته های عصبی نوک انگشت نسبت به سیستم های دیگر عمیق‌تر انتقال می یابد.
شرح منظره با صدا به طور تکمیل کننده در این وسیله عمل می کند، زیرا کاربر تنها با لرزیدن ساده نمی تواند تفاوت میان کوه و یک خیمه بزرگ را حس کند.
questo dispositivo dà proprio l'idea con riuscendo a restituire.
نخستین بار وقتی انگشتم از کوه به سوی آسمان رفت، طوری احساس کردم که دستم داخل کریم یا چیزی نرم شده است و آنها برایم گفتند که اینها ابرها هستند. لرزیدن احساس چیزی نرم را برایم انتقال داد. این وسیله با نشان دادن عکس‌العمل به شدت روشنی و تاریکی این نظریه را به شما انتقال می دهد که شکل ابرها تا چه حد می تواند پیچیده باشد و نمی توان آن را با شکل‌های هندسی دیگر مقایسه کرد.
برونو سالها از دختر 9 ساله خود می پرسید که شکل ابرها چگونه است. او می گوید احساس کرد ابرها برایش شورانگیز بود.
حتی درک کردن پیچیده بودن آسمان جالب است، زیرا در آن 2 نقطه کاملا مشابه وجود ندارد.
سفر با این وسیله برونو را قادر کرده است تا مناظر اطراف و لایه‌های نور در آسمان را درک کند.
شرکت ایسر 2 لپتاپ جدید را معرفی کرد. این کامپیوترها در نمایشگاه وسایل الکترونیک مصرفی برلین موسوم به اینها رونمایی شد و به گفته مقامات این شرکت نازک‌ترین و شفاف‌ترین لپتاپ‌هایی می‌باشد که تا هنوز در جهان ساخته شده است. شرح بیشتر در گزارش.
این لپتاپ پردیتور ترایتون 900 می باشد. این کمپیوتر که اساساً برای بازی‌های کمپیوتری ساخته شده است، می توان از آن من حیث کمپیوتر عادی و تبلت نیز استفاده کرد.
The Triton 900
لپتاپ ترایتون 900 تجربه بازی های کمپیوتری را به شیوه بی نظیره بهتر می سازد.
ایسر همچنان از دو لپتاپ هد که به گفته آنان نازکترین و شفافترین لپتاپ ها در جهان می باشد رونمایی کرد. لپتاپ سویفت 5 شفافترین لپتاپ است که وزن آن 990 گرام می باشد. دارای تچ سکرین یا صفحه لمسی HD یا کیفیت عالی می باشد. قرار است مدل 15 اینچ آن در ماه جنوری سال 2019 با قیمت 1099 دلار آمریکایی به بازار عرضه شود. لپتاپ سویفت 7 نازکترین کمپیوتر جهان است که 8.98 میلیمتر ضخامت دارد. دارای 14 اینچ تچ سکرین یا صفحه لمسی HD می باشد. وزن آن کمتر از 2.2 پوند می باشد.
این کمپیوتر با توجه به کوچک بودن آن دارای صفحه لمسی بزرگتر می باشد. ساده تر بگویم سویفت 7 نازکترین لپتاپ جهان است که محصول کار بی سابقه انجینری و طراحی است.
نمایشگاه تکنولوژی ایفا در اوایل ماه سپتامبر در شهر برلین آلمان برگزار شده بود که در آن بیش از 1800 شرکت تولیدات خود را نمایش دادند.
زنان در سراسر جهان، چه در خانه و یا بیرون از خانه، با تهدیدهای مختلف روبرو هستند. یک شرکت نوپای تکنولوژی وسیله ای را طراحی کرده است که شکل ساعت را دارد و می تواند در شرایط خطرناک زنان آسیب پذیر را کمک کند. شرح بیشتر در این گزارش.
این وسیله سیفر پرو نام دارد و در ظاهر شبیه ساعت‌های هوشمند است.
اگر دکمه سرخ رنگ را فشار دهید، این وسیله پیام کتبی را به خانواده و نزدیکان شما ارسال می‌کند.
مانیک مهتا، بنیانگذار شرکت لیف ویریبلز که سیفر پرو را طراحی کرده است، می‌گوید که این وسیله در شرایط خطرناک می‌تواند زندگی زنان را نجات دهد.
نظریه این بود که یک وسیله ساخته شود تا همه درباره مکان و زمان مشکل ایجاد شده بدانند. صدای ثبت شده به هر 5 نفری که شماره های آنها ثبت است ارسال می شود تا آنها بتوانند در همان وقت شما را کمک کنند.
در کشورهایی که سطح فساد در آنها بلند است، این وسیله زندگی زنان را از خطر نجات خواهد داد.
در زمان وقوع خطر، فشار دادن یک دکمه در عوض پیدا کردن تلفن و تماس گرفتن با آن بسیار آسان است و در ضمن وسیله سیفر پرو صدا را نیز ثبت می کند. سیفر پرو یگانه وسیله آگاهی دهی عرضه شده در بازار برای امنیت زنان نیست، ولی این وسیله زمان مورد توجه قرار گرفت که در رقابت براه انداخته شده توسط نهاد موسوم به وومن سیفتی اکسپرایز برنده جایزه شد. آقای مهتا میگوید که این وسیله طور طراحی شده است تا در شبکه های ابتدایی انترنت یعنی 2G و 3G نیز کار کند.
اگر بتوانیم امنیت را برای 80% زنان فراهم کنیم، هنوز هم آغاز کار است.
وسیله سیفر پرو 40 دلار آمریکایی قیمت دارد و طراحان آن آرزو دارند استفاده از این تکنولوژی باعث شود تا تهدید کننده قبل از دست به کار شدن روی عواقب عمل خود خوب فکر کند.
داود لیونی کاروان خیلی در اخبرانی طول مطلبون ما دی پامار گزیده لیوی من خیلی خدای پامانی غوارم یادوان نمکرم مگدی اخبرانی دل اخوال لپار از تاسو نظریو او رنزون که ستری پلاره تاسو کولای شاید دی نینانی اخبرانی پگردون دی کاروان کولی تیر اخبرانی دی کاروان دی فیسبوک پر پانی یوتیوب چینل او دی امریکا راک پر پختو او دریو پانو که اگوره خیلی ده تل من سر واسه تر بیا اللہ و ماجی
عمران خان کی گرفتاری سے جڑی ہے. جانیں گے مسلم لیگ کے رہنما احسن اقبال کا موقف. طبی سہولتوں کی کمی کے علاوہ مرگی سے متعلق غلط فہمیاں بھی اس مرض کے علاج میں ایک رکاوٹ.
اس وقت میں یہی محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی چیز اس کے اندر ہے یا اس کا گلا وغیرہ دبا رہی ہے.
اور آپ کو ملوائیں گے کرکٹ کی ان آوازوں سے جو آپ کے لیے پی ایس ایل کے میچز میں جان ڈالتی رہی. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کی سیاست گزشتہ چند دنوں سے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی گرفتاری کے گرد گھوم رہی ہے. آج بھی دن کا زیادہ تر حصہ ٹی وی اسکرینز پر عمران خان کی عدالتوں میں پیشی کے حوالے سے بننے والی خبریں ہی چھائی رہیں. ویو 360 میں اس ہفتے ہم نے آپ کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو نشر کیا تھا جس میں انہوں نے حکومت پر مختلف الزامات لگاتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں لندن پلان کے تحت گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وائس آف امریکہ کے علی فرقان نے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حسن اقبال سے اپنے انٹرویو میں ملک میں سیاسی عدم استحکام کی صورتحال پر بات کی. مبینہ لندن پلان پر بھی پوچھے گئے سوال کے جواب میں حسن اقبال نے کہا کہ اگر کوئی ایسا پلان تھا تو پھر عمران خان کو زیادہ چوکس رہنا چاہیے تاکہ وہ قانون کی گرفت میں نہ آئے.
عمران خان تو کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری لندن پلان کا حصہ ہے اور اسی بنا پہ حکومت نے 70 سے زائد ان پہ مقدمات بنائے ہیں.
دیکھیے کیا اس لندن پلان میں یہ بھی درج کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوں گے؟ اگر عمران خان صاحب کے بقول کوئی لندن پلان ہے تو انہیں تو زیادہ چوکس ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا عمل وہ نہ کریں کہ جس سے وہ قانون کی گرفت میں آئیں. تو لندن پلان میں تو یہ شامل نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب عدالت کی اس طرح کھلم کھلا خلاف ورزی کریں, وہ عدالت کے بلانے پہ پیش نہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی جمہوریت پسند شخص, ہر کوئی انسان جو رول آف لاء پہ یقین رکھتا ہے, اسے اس قسم کے رویے کی مذمت کرنی چاہیے کہ ایک انسان پاکستان کے نظام عدل کو, پاکستان کے نظام قانون کو اور پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو صرف اپنی ضد اور انا کی خاطر ہوسٹیج بنائے. یہی وہ عمل ہے جب کوئی دوسرے گروہ ایسا کرتے ہیں تو ہم انہیں انتہا پسند اور دہشت گرد قرار دیتے ہیں.
اب عمران خان نے کہا ہے کہ وہ جمہوریت کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں, تو کیا حکومت ان سے بات کرے گی اور انتخابات کا معاملہ بھی اس میں ہوگا؟
دیکھیے عمران خان صاحب اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں, سیاست میں کبھی جمہوریت میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے. عمران خان صاحب اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں ویلکم, لیکن وہ بات چیت کے لیے پاکستان کے آئین اور قانون کو ہوسٹیج نہیں بنا سکتے. ان کو چاہیے کہ وہ عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کریں, پاکستان کے قانون کو تسلیم کریں. ہمارے خلاف عمران خان صاحب نے ہر قسم کے جھوٹے مقدمے بنائے تھے. کبھی کسی لیڈر کو عدالت نے بلایا ہے؟ پاکستان میں کوئی مثال نہیں ہے کسی لیڈر نے کہا ہو کہ میں عدالت سے بڑا ہوں, میں فیصلہ کروں گا کہ عدالت مجھے بلانے کا حق رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. یہ کام پاکستان میں پہلی دفعہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں.
مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ پہلے انصاف پھر انتخاب, یہ تو ڈکٹیٹر کے زمانے میں نعرہ لگا تھا.
ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو زیادتی ناانصافی 2018 میں کی گئی وہ ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئی ہے. جب تک اس زیادتی کی تلافی نہیں ہوتی تو آپ کا پیمانہ برابر نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب کو نااہل کر کے اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کے مسلم لیگ نون کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک فیئر اینڈ فری الیکشن میں جانا ہے تو جس زیادتی کا مسلم لیگ نون کی قیادت کو اور پارٹی کو نشانہ 2018 میں بنایا گیا تھا اسے ایڈریس ہونا چاہیے. اس جھوٹ کا پول قوم کے سامنے آنا چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر ہماری کردار کشی کی گئی تھی, تبھی ایک لیول پلئنگ فیلڈ ہوگی نا.
عمران خان کو گرفتار کرنے کے دعوے اور کوششیں ہیں وہ تو ناکام ہو گئی, تو اب کیا حکمت عملی ہے آپ کی؟
دیکھیے پہلی بات تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی نہ کوئی ترجیح ہے نہ کوئی پلان ہے. اگر ہم نے انہیں گرفتار کرنا ہوتا تو پہلے مہینے, دوسرے مہینے, بہت سارے بنیادوں پر ہم انہیں گرفتار کر سکتے تھے, لیکن ہم کسی سیاسی انتقامی ایجنڈے پر یقین نہیں رکھتے. عمران خان صاحب کا جو یہ ایپیسوڈ ہے اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ پاکستان کی عدالتیں انہیں طلب کرتی ہیں، پاکستان کے ادارے انہیں طلب کرتے ہیں اور وہ ڈیفائنس کے موڈ میں ہیں، وہ عدالت کے طلب کرنے پہ پیش نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ایپیسوڈ ہو رہا ہے، یہ ان کا اپنا فرمائشی پروگرام ہے کہ عدالت میں وہ پیش نہیں ہو رہے، ہائی کورٹ نے انہیں مدت دی تھی کہ آپ 13 تاریخ تک عدالت میں پیش ہوں، انہوں نے چوز کیا کہ میں پیش نہیں ہوں گا، تو لہٰذا ان کے عدالت نے وارنٹ جاری کیے، پولیس افسران ان وارنٹس کی تعمیل کے لیے وہاں پر گئے، لیکن پولیس جو کہ نہتھی تھی اس کو بدترین غنڈا گردی کا سامنا کرنا پڑا، اس پہ پتھراؤ کیا گیا، اس پہ پیٹرول بمبز کے ساتھ حملے کیے گئے، تو عمران خان صاحب بھی وہ سب چیزیں کر رہے ہیں جو کہ شاید اگر کوئی اور گروپ کرے تو اس کے خلاف ریاست ایکشن لینے پہ مجبور ہو جائے۔
کیا حکومت کچھ سوچ رہی ہے اس حوالے سے ایکشن لینے پہ، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے محاذرہ کی پی ٹی آئی کے کارکنوں؟
اصل بات تو یہ ہے کہ فیصلہ عدلیہ نے کرنا ہے کہ کیا عدلیہ نے اپنا وقار ایک شخص کی خاطر داؤ پہ لگانا ہے، اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا خصوصی سلوک ہوگا تو پھر تو ہر پاکستان کا مجرم جو عدالت کا باقی ہے وہ یہی توقع کرے گا کہ اگر میں بھی تشدد کروں گا، اگر میں بھی جتھا بنا لوں گا تو میرے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا، میں عدالت سے اور قانون سے فرار حاصل کر سکتا ہوں۔
احسن اقبال نے یہ بھی کہا کہ ان کی جماعت انتخابات سے فرار کا تاثر نہیں دینا چاہتی، لیکن سپریم کورٹ کو چاہیے کہ انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کرے، کیونکہ ان کے خیال میں ان انتخابات سے ایک دائمی سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر کے مطابق صوبوں اور وفاق میں الگ الگ انتخابات کرائے گئے تو اس سے وفاق پر پنجاب کی اجارہ داری قائم ہونے کا امکان ہے۔ احسن اقبال کا تفصیلی انٹرویو آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھ سکتے ہیں۔
امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا، ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔
ترکی کے زلزلے سے تباہ حال 2 صوبوں میں طوفانی بارشیں آنے سے سیلاب اور کم از کم بارشوں کی وجہ سے 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں کئی افراد ایسے بھی شامل ہیں جو زلزلے سے بے گھر ہو چکے تھے اور عارضی خیموں اور عمارتوں میں رہ رہے تھے۔ ترک حکام کے مطابق متعدد افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ زلزلہ زدہ علاقوں میں بارشوں اور سیلاب نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا ہے، متعدد گھر ڈوب چکے اور کئی گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئی ہیں۔ ترکی میں فروری میں آنے والے تباہ کن زلزلے سے تقریباً 48,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں، ہزاروں زخمی ہیں اور لاکھوں افراد عارضی پناہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ زلزلے سے متاثر ہونے والے لاکھوں افراد میں مذہبی اقلیتیں بھی شامل ہیں۔ ان کمیونٹیز کو دوسرے ترک شہریوں کی طرح جان و مال کا نقصان اٹھانا پڑا ہے اور بعض صورتوں میں ان کی بقا بھی اب خطرے میں پڑتی نظر آتی ہے۔
ترکی کے شہر آدیامان میں آرتھوڈاکس چرچ کے سرپرست اعلی مور گریگوری مالکی اورک وائس آف امریکہ کو دکھا رہے ہیں کہ 6 فروری کے زلزلے نے کیسے ان کے چرچ کو نقصان پہنچایا۔
زلزلے سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے، جن میں مسیحی اور یہودی اقلیتی مذہبی گروہوں کے ارکان بھی شامل ہیں۔ زلزلوں نے انطاکیہ شہر کو بھی ہلا کر رکھ دیا، جس کا ذکر بائبل میں بھی ہے، جو کہ مسیحی مذہب کا ابتدائی مرکز تھا۔ زلزلے سے کئی تاریخی گرجا گھروں کو نقصان پہنچا اور اس نے مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے رہائشیوں کو شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔
اس وقت ہم سینٹ جارج چرچ میں ہیں، جسے زلزلے سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ ہم یہاں اپنے لوگوں کے لیے دن میں 3 وقت کا گرم کھانا پیش کرتے ہیں، ہم وہ عطیات بھی تقسیم کرتے ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔
ترکی میں زلزلے سے تقریباً 50,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ ان میں کتنے مذہبی اقلیتوں کے ارکان تھے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ 6 فروری کو انطاکیہ میں یہودی کمیونٹی کے سربراہ ساؤل شونی ڈیگلو اور ان کی اہلیہ ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے اور زلزلے نے یہودی عبادت گاہ کو شدید نقصان پہنچایا۔ یہودی برادری اس شہر میں تقریباً 2500 سال سے آباد ہے، لیکن زلزلے سے پہلے یہاں صرف 14 یہودی تھے۔ مرسن میں جو زلزلہ زدہ علاقے کے قریب ایک شہر ہے، آرتھوڈاکس اور کیتھولک کمیونٹیز نے زلزلے سے بچ جانے والے بے گھر مسیحوں کی مدد کا اہتمام کیا ہے۔
زلزلے کے دو دن بعد میں فوراً انطاکیہ اور اسکندرون گیا۔ ہم ایک بڑے ٹرک میں بنیادی ضروریات کی اشیاء بھر کر لے آئے۔ ہم نے انطاکیہ میں کیتھولک چرچ کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر ملبے سے کچھ لاشیں بھی نکالیں۔
دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے یوسف کے وائس چیئر ابراہم کوپر کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ترک عوام کی مدد کا تہیا کیا ہوا ہے۔
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یو ایس سی آئی آر ایف مختلف مذہبی گروہوں پر پڑنے والے اثرات پر بھی خصوصی توجہ مرکوز رکھے گا، اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گا کہ ان کو ایک ایسا محفوظ ماحول مہیا کیا جائے جہاں وہ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق اپنی برادریوں کو بحال کر سکیں۔
مور گریگوری اپنے چھوٹے سے چرچ کے لیے بے حد غمگین ہے۔
اسے چھوٹا اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ گر نہ سکے، لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بدقسمتی سے زلزلے سے اس علاقے کا یہ چرچ بھی تباہ ہو گیا ہے۔ ہم اس پر بہت افسردہ ہیں۔
زلزلے نے بے شک ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا ہے، لیکن امید ہے کہ ایمان اور عطیات سے عبادت گزار اپنی مذہبی عمارتیں دوبارہ تعمیر کر سکیں گے۔ اسرائیل شانکایا کے ساتھ سبا شخان، وائس آف امریکہ۔
افریقہ کے مشرقی ملک ایتھوپیا میں 2 سال سے زائد عرصے سے جلنے والی خانہ جنگی کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق لاکھوں ہلاکتیں ہوئیں۔ ہلاکتوں کے اعتبار سے اسے ایتھوپیا کی سب سے خوفناک جنگ بھی مانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں متعدد بچے یا تو یتیم ہو چکے یا اپنے خاندانوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔ ان بچوں کو نفسیاتی خوف یا ٹراما کا بھی سامنا ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد کیا ان بچوں کی زندگی میں کوئی بہتری آنا شروع ہوئی ہے؟ جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔
ایتھیوپیا کے علاقے ٹگرے کے دارالحکومت مکیلے کے ایک کنڈر گارٹن میں بچے ایک مقبول نغمہ گا رہے ہیں۔ یہ نغمہ تعلیم کی قدر و قیمت سے متعلق ہے اور یہ بھی کہ اس سے کس انداز میں لطف اندوز ہوا جائے۔ لیکن مایوینی نامی پناہ گاہ جو کبھی اسکول ہوا کرتی تھی میں موجود بچوں میں بہت سے ایتھیوپیا کی خانہ جنگی کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں اور 2 سال سے زائد عرصے سے تعلیم سے محروم ہیں۔ 2020 میں جنگ شروع ہونے سے اب تک اس کیمپ نے 8,600 سے زیادہ افراد کا خیر مقدم کیا اور ان تقریباً 5,100 ایسے ہیں جن کی عمریں 18 سال سے کم ہیں۔ وہاں پر موجود ایک رضاکار استانی کہتی ہیں کہ نومبر میں جنگ بندی کے بعد سے انہوں نے طلبہ میں تبدیلی دیکھی ہے۔
متعدد بچے زخمی ہوئے اور کچھ اپنے والدین کے ہوتے ہوئے بھی ان کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے، لیکن اگر امن ہو تو وہ اسکول واپس جانا چاہتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے پاس لوٹنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بچوں کے لیے خاص طور پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔
مکیلے حکومت کی فضائی بمباری کا نشانہ تھا۔ شہر کے ایک رہائشی کا کہنا ہے کہ بچے ابھی تک فضائی بمباری سے خوف زدہ ہیں۔
جنگ کے دوران بچے نفسیاتی طور پر صدمے کا شکار تھے، خاص طور پر جب فضائی حملے اور ڈرون حملے ہوتے تھے۔ اب بھی بچے شکوک و شبہات کا شکار ہیں اور دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ طیارے پرامن مقاصد کے لیے آتے ہیں، اس لیے اگر سکول وقت پر شروع ہو جائے تو اچھا ہوگا، لیکن انہیں نفسیاتی علاج کی بھی ضرورت ہے۔
مکیلے کے آئیڈر ہسپتال سے منسلک ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ جنگ کے طویل مدتی اثرات اگلی نسل پر بھی مرتب ہوں گے۔
ہر خاندان کے بچوں میں رویے تبدیل ہو رہے ہیں، وہ کہاں جا سکتے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے افسوسناک بات تو یہ ہے کہ میرے مریضوں میں بعض کی عمر 18 برس سے کم ہے اور وہ امید کھو چکے ہیں، وہ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ان میں سے بعض یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری امید کیا ہے، اب سکول تو رہے نہیں اور ہم دکھ میں ہیں، انہیں نفسیاتی مدد درکار ہے۔
اقوام متحدہ کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق ایتھیوپیا کی خانہ جنگی سے ٹیگرے علاقے میں 13,90,000 بچے اسکول نہیں جاتے۔ اب امن سمجھوتے کے ساتھ تعلیم کی وکالت کرنے والے دوبارہ اسکولوں میں داخل ہونے والے ان بچوں کے لیے تعلیم کے ایک حصے کے طور پر ذہنی صحت کی سہولتیں فراہم کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ مولو ویٹا ایٹس پیہا کی رپورٹ کے ساتھ بیجے جلانی، وائس آف امریکہ۔
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو۔
जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां।
मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला।
ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां।
सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं।
आज वही और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती है, पानी भरती है।
हम जाते हैं खबरों से आगे।
मैं हूँ नीलोफर मुगल।
समन खान।
सादिया ज़ेब्रान झा।
उमर फारूक।
चित्रा डार।
गीति आरानी।
मुर्तुजा ज़हरी।
हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका।
एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 10 लाख बच्चों में किसी न किसी तरह एपिलेप्सी या मर्गी का मर्ज पाया जाता है, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त इस मर्ज के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की तादाद सिर्फ 30 है। सेहत के शोबे में इंफ्रास्ट्रक्चर और मुआलजीन की कमी की वजह से इसके अलावा भी अगर हम मर्ज के मुतालिक गलत फहमियों की बात करते हैं तो इस बीमारी की राह में मेजर रुकावटें हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ोकात मिर्गी के दौरों को आसेब का साया समझकर बच्चों को डॉक्टर्स के पास ले जाया ही नहीं जाया जाता। लाहौर से समन खान की रिपोर्ट।
चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के न्यूरोलॉजी वार्ड में दाखिल 11 साला आजान नाजिया बीबी का अकलौता बेटा है। 8.5 साल की उम्र में घर में खेलते हुए गिरा और उन्हें अपने बेटे की तबीयत में बिगाड़ महसूस होना शुरू हुआ।
हम लोग जर्नल भी लेके गए, उन्होंने मेडिसिन दी थी लेकिन हमें ना उस चीज पे एतबार नहीं था आया। उस वक्त हमें यही महसूस होता था जैसे कोई चीज इसके अंदर है या इसका गला वगैरह दबा रही है। एकदम करके पानी दे दिया, कोई नक्श वगैरह दे दिया जो बच्चे के गले में डालने और मुख्तलिफ दरगाहों पे जाके मन्नत मांग ली।
हवाई मर्ज समझकर दम दरूद के सहारे और कभी कभार अद्वियात के जरिए इलाज करवाने के बाद 3 माह पहले उन्होंने अपने बेटे को चिल्ड्रन अस्पताल लाने का फैसला किया, जहां आकर उनके बेटे को मिर्गी के मर्ज की तशखीस हुई।
अब हमें मेडिकल के बारे में थोड़ा बहुत पता चला था कि भी ये फीड्स हो रहे हैं बच्चों को, इनको स्कूल में एडमिट करने के लिए कहें तो कोई पास में स्कूल वाले इनको बैठाते नहीं, कहते हैं इसकी तरफ देख के हमारे दूसरे बच्चे भी बीमार हो जाएंगे। ऐसे बच्चे को बच्चे साथ खिलाते नहीं हैं जिसकी वजह से ये बच्चे ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं।
सियालकोट की शाइस्ता की 3.5 साल बेटी ईमान पर 1.5 साल की उम्र में मिर्गी का पहला दौरा पड़ा था। उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर अमल करने की बजाय डॉक्टर से राब्ता करना मुनासिब समझा।
मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि इसको दम करवाएं, इवन मेरी अम्मी ने भी मुझे कहा था, लेकिन मैंने जब पहली दफ़ा डॉक्टर के पास आई थी तो मुझे उन्होंने कहा था कि इसको दम वगैरह से नहीं आराम आना, दवाइयों से ही आराम आना, तो इसलिए मैंने इसका शुरू से ही डॉक्टरी इलाज करवाया।
चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के शोभा बराए दिमागी अमराज में जेर इलाज बच्चों में से तकरीबन 70% मिर्गी की अलामात की शिकायत के साथ यहां आते हैं, जिनमें से बेशतर ताखीर के साथ रिपोर्ट होने के बायस पेचीदा हो चुके होते हैं। दिमागी अमराज में सबसे आम बीमारी समझे जाने वाले मर्ज मिर्गी की अलामात में इंसानी जिस्म गैर इरादी हरकत का मुर्तकब होता है, जिसे दौरे का नाम दिया जाता है। इसकी वजूहात में पैदाइशी पेचीदगियों, दौरान हमल, माँ की खराब सेहत, कजन मैरिजेस के अलावा हादसाती चोट भी है।
1000 से ज्यादा मरीज आउटडोर में आते हैं तो उसमें से 2/3 यानी कि 60-65% तक जो बच्चे हैं वो मिर्गी के मर्ज में मुबतला होते हैं। 70-80% बच्चे जो हैं वो अद्वियात से मुकम्मल तौर पे यानी कि 100% सेहतयाब हो सकते हैं, बशर्ते कि इन टाइम तशखीस हो जाए और 2-5 साल तक मुकम्मल इलाज किया जाए। इस दौरे के दौरान मुंह में से झाग या थूक जो है वो निकल सकता है। कुछ बच्चों में जहां पे दौरा लंबा और जरा शदीद हो उसमें पेशाब पखाना जो है वो भी बच्चे का निकल सकता है। तीसरी एक किस्म जो है जो नौमौलूद बच्चों में पाई जाती है जिसमें एकदम से बच्चा झटका लेता है और बाज दफा वालदैन जो है उसको डर से तशबीह दे रहे होते हैं, उस सूरत में जो है वो फौरी तौर से करीबी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। बेसिकली 2-4 महीने का बच्चा जो है उसमें कोई ऐसी वजह नहीं है कि हम उसको कहेंगे वो बच्चा डर गया है।
माहिरीन सेहत मानते हैं कि मिर्गी में मुब्तला बच्चों की तादाद के मुकाबले सूबे पंजाब में मतलूबा इलाज की सहूलियात और वसाइल कम हैं।
इस वक्त पाकिस्तान में टोटल पॉपुलेशन जो है वो 23 करोड़ है, उसमें से 47% चिल्ड्रन है। अगर हम इनके कैलकुलेट करें तो 10 करोड़ बच्चे बनते हैं पाकिस्तान में और पंजाब में 5 करोड़ बच्चे हैं। 5 करोड़ बच्चे में अगर मिर्गी का हम देखें कितना होती है तो ये 1% होती है। इस तरह 10 लाख बच्चे जो है ना मुल्क के लेवल पे और 5 लाख बच्चे पंजाब में मिर्गी के हैं और इनके लिए हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं जो न्यूरोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं बनते हैं वो टोटल 30 के करीब बनते हैं।
माहिरीन सेहत कहते हैं कि पाकिस्तान में बच्चों के अस्पताल और डॉक्टरों की तादाद तसल्ली बख्श होगी तो इस मर्ज की आगही पाकिस्तान के हर शहर, गांव और कस्बे तक जाएगी और लोगों में इस मर्ज से मुतल्लिक गलत फहमियाँ दूर होने में मदद मिलेगी। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
और प्रोग्राम के आखिर में बात करते हैं कुछ क्रिकेट की। पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां एडिशन अपने आखिरी मरहले में है। गुज़िश्ता माह शुरू होने वाली इस क्रिकेट लीग में जहां खिलाड़ियों ने नए नए रिकॉर्ड्स कायम किए, वहीं शायकीन ने भी पाकिस्तान में होने वाले क्रिकेट के इन मैचेस को बहुत सराहा। लेकिन आज नसरुल इस्लाम हमारी मुलाकात इन मैचेस की कमेंट्री करने वाले दो माहिरीन से करवा रहे हैं। इनमें से एक पाकिस्तान के मारूफ कमेंटेटर तारिक सईद भी हैं।
तारिक सईद का शुमार पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के उर्दू कमेंटेटर्स में होता है। कम उम्र में पाकिस्तान के दूसरे लाखों शहरियों की तरह उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो कौमी सतह पर क्रिकेट खेलें, लेकिन उनका क्रिकेटर बनने का ख्वाब कॉलेज में एक प्रैक्टिस मैच के दौरान ही रेजा रेजा हो गया।
वो एक दिन मुझे गेंद लगी, बाउंसर लगा, मैं बैटिंग कर रहा था, मेरे हाथ पे बहुत बुरी तरह वो जख्म हो गया। तो बाद में ये हुआ कि बैटिंग करना मुश्किल हो गई थी। आप बॉलर जब आपको बॉलिंग करता था तो आपको लगता था कि वो एक नहीं, दो दो तीन तीन बॉलर आ रहे हैं, तो इसलिए फिर क्रिकेट और बैटिंग छोड़ना पड़ी।
अगर ये पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, लेकिन मुल्क के हर कोने और गली गली में क्रिकेट ही देखने को मिलती है। तारिक सईद इस खेल की पजेराई और इसके मकबूल होने में उर्दू जबान में कमेंट्री के किरदार को अहम करार देते हैं।
ये पाकिस्तान में क्रिकेट जो आम आदमी तक पहुंची है, इसमें जो रेडियो या टीवी पे जब उर्दू कमेंट्री शुरू हुई थी तो उस वक्त आम आदमी ने इस खेल को समझना शुरू किया था, वगरना पहले ये लाहौर कराची तक ही खेल था। अगर आज साहिवाल से या बूरेवाला से या किसी दूर दराज इलाके से, केपी के किसी इलाके से, सवात से क्रिकेटर्स आ रहे हैं तो उसमें एक उर्दू कमेंट्री का भी एक अमल दखल है टीवी कवरेज के साथ साथ।
तारिक सईद के मुताबिक कमेंट्री के रिवायती अंदाज में अब तब्दीली आ चुकी है।
खेल से आपको पूरी आगाही होनी चाहिए, क्योंकि आजकल टीवी हो, रेडियो हो, अब वो रिवायती जो कमेंट्री थी, अब उससे चीज़ें जो हैं वो आगे जाने लगी हैं, तो आपका जो लिसनर है या आपका जो व्यूअर है वो आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो इससे आपको ब्रॉडकास्टिंग स्किल्स होना वो बहुत ज़रूरी है। फिर ये कि आपको खेल की समझ होनी चाहिए। आप खुद खिलाड़ी रहे हो तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है, ये सोने पे सुहागा हो जाता है।
साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर मरीना इकबाल जो अब कमेंट्री के शोबे में दाखिल हो चुकी हैं, मजीद खवातीन को कमेंट्री बूथ में देखना चाहती हैं।
आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि इनको जितने ज़्यादा मैचेस दिए जाएँ, डोमेस्टिक दी जाए, इंटरनेशनल सीरीज दी जाए, लीग दी जाए, जितना ये हम लोग करेंगे उतना एक्सपीरियंस भी आएगा और ऑब्वियसली एक्सपोजर मिलेगा, तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इंस्पायर भी होते हैं।
तारिक सईद के मुताबिक साल 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले के बाद पाकिस्तान में बैन अल-अक़वामी क्रिकेट पर आरजी पाबंदी के साथ साथ उर्दू कमेंट्री का शोबा भी बहरान और इन्हिताद का शिकार हो गया था। ताहम मुल्क भर में क्रिकेट की सरगर्मियों की बहाली के बाद उर्दू कमेंट्री ने भी दोबारा से जन्म लिया है। तारिक सईद समझते हैं कि जिस तरह पड़ोसी मुल्क भारत में मुख्तलिफ इलाकाई जबानों में क्रिकेट कमेंट्री हो रही है, अगर वैसा पाकिस्तान में भी शुरू हो जाए तो इससे इस खेल की खूबसूरती मजीद बढ़ सकती है। नसरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, रावलपिंडी।
पीएसएल के फाइनल के लिए कल देखते हैं कि क्या रिजल्ट सामने आते हैं। मुल्तान सुल्तान्स ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी और दूसरी टीम कौन सी पहुंचेगी कल के फाइनल में, हम देखते हैं एक अहम मैच जो कि पीएसएल 8 का फाइनलिस्ट डिसाइड करेगा। इसी पर खत्म करते हैं आज का यू 360 स्टे सेफ। और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूम के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। यह सारा कॉन्टेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
Thank you.